السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي. ښاغلی روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتاو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنه لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همغړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سې شنبې تر ورځې پورې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغېزو له کبله د کابل په سندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه نولس تنه پوځیان د شنبې په ورځ په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویل چې لومړی حمله د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. په بیان کې راغلی دي چې په دې نښته کې 12 سرتیری او 13 تنه وسلوال ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان شول. د دې برید پر د پاکستاني طالبانو تحریک ٹی ٹی پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا بیان کې په کوز دیر کې هم په یو نښته کې د اوو سرتیرو او لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړې ده او وایي پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو پرون وروسته له هغه الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دې هیواد قلمرو ته ننوته. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل چې د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولند په ختیځ ښار لوبلین کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یو بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولند درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې وه. او امریکایي شرکتونو اعلان کړی چې په برتانیا کې به د 1.5 میلیارد ډالرو انډول د 1.25 میلیارد پاوندو په ارزښت پانګونه وکړي. دا اعلان برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په درشل کې شوی دی. برتانیا ته د ټرمپ دوه ورځنی سفر را روانه چهارشنبې پیلېږي. بېلابېلو شرکتونو له هغې ډلې سیټي ګروپ، پیپل، د امریکا بانک او بلاک راک په برتانیا کې د نویو پانګونو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. همداراز ویل کېږي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې اوپن اے آی او انویډیا غواړي د ټرمپ د سفر پر مهال په برتانیا کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د برتانیا د سوداګرۍ او پانګونې وزیر پیټر کایل ویلي دي چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په درشل کې د امریکایي شرکتونو پانګونې د برتانیا له یو نږدې شریک هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دوام نښه ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی درويشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر ل 14 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې امریکایي پلاوی په کابل کې د بندیانو د تبادلې او احتمالا د محمود شاه حبیبي د خوشې کېدو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي.
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان زما د ورور ازادۍ ته غاړه کېږدي.
د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د مرسته رسوونکو میرمنو ژوند اغیزمن کړی دی.
دفتر موږ ویلي چې له کوره کار وکړئ، نه پوهیږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي، خو اندېښمنه یم چې څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. په یو مرکه کې به واورئ چې سره میاشت وایي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې به زلزله ځپلو ته په کمپونو کې د ژوند ښه شرایط برابر کړي.
سره میاشت غواړي چې دوه کمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره په هغې کې د ژوند وسایل آماده کړو.
نور مطالب هم لرو او ردو تیرا سره اوسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. کابل ته د امریکایي پلاوی له سفر وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلی دی چې هر امریکایی وګړی چې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې ښاغلی روبیو منځني ختیځ ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال دا خبره چې دواړه لوري به ډیر ژر د بندیانو د تبادلې موافقه وکړي تایید نه کړه، خو یادونه یې وکړه چې د برمتاو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بولر په کابل کې د څو د دې کار امکانات وڅېړي. روبیو وویل د بندیانو د تبادلې په اړه وروستۍ پریکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوي، خو د ټینګار وکړ چې هر امریکایی چې په هر ځای کې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. روبیو زیاته کړه امریکایي پلاوی د دې لپاره کابل ته تللی دی څو دا امکانات وڅېړي چې آیا دا کار کېدای شي که نه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له امریکایي پلاوی سره په دې سفر کې ملګری دی. هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلی بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو په تیره د هغو وګړو په اړه به خبرو ته دوام ورکړي چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. امریکایي پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره خبرې د دوه اړخیزو اړیکو په تیره د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو د دوام پر اړتیا متمرکزې وي. په بیان کې د دواړو خواوو د بندیانو شمیر، هویت او د هغو د نیول کېدو دلایل نه دي ښودل شوي. امریکایي وګړی محمود شاه حبیبي چې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلند ادارې مشر و د هغو امریکایي وګړو له ډلې دی چې ګمان کېږي په افغانستان کې به بندیان وي. متحدو ایالاتونو د 8 کلن حبیبي د موندلو لپاره د معلوماتو په بدل کې 15 میلیون ډالره جایزه اعلان کړې ده. د حبیبي برخلیک د 2022 کال په اګوست میاشت کې د هغه لنیول کې دوه وروسته معلوم نه دی او طالبانو ویلي دي چې دوی سره نشته، خو د هغه کورنۍ وایي چې طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. د حبیبي ورور محمود شاه حبیبي پرون وویل
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان زما د ورور ازادۍ ته غاړه کېږدي. امریکا حکومت موږ ته ډاډ راکړی دی او طالبان ته په وار وار ویلي دي چې د امریکا حکومت طالبان سره هیڅ تعامل نه کوي تر هغوی پورې چې دوی زما ورور آزاد نه کړي.
امریکای وګړی شپږ شپېته کلن جورج ګیلزمن چې د هوایي چلند انجینیر دی له دوه کاله بند وروسته په تیره مارچ میاشت کې کابل ته د بولر او خلیلزاد د مخکینی سفر پر مهال د طالبانو له بنده خوشی شو. ګیلزمن دریم امریکایي وګړی دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیلېدو وروسته له بنده خوشي کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه بهرنیان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د هغو ښځو ژوند او راتلونکی اغیزمن کړی چې د مرستو پر رسولو کې زیاته ونډه درلوده. د ښځې وایي چې اړې دي له خپلو کورونو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اندېښنه لري چې دا بندیز به تر کله دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دې ادارې افغاني ښځینه کارکونکي او قراردادیانې خپلو دندو ته له تلو منې کړي دي. جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو په کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز ډیرای دا ښځې د خپل ژوند راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې له کلونو راهیسې د دغه سازمان په بیلابیلو څانګو کې د کارکوونکو او قراردادیانو په توګه د مرستو رسولو کې مهم رول لوبولی اوس اړې دي چې له کوره کار وکړي. له دې ډلې دوو ښځینه کارکوونکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د دوی نومونه هغه څنګه چې دوی پکې کار کوي او د ولایتونو نمونه یې په راپور کې خبرې سي ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل.
خبی شروع یعنی ما بود که وقتی میخواستیم داخل دفتر شیم در دروازه از پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که شما داخل آمده نمیتونید.
دمدی میشتی پا پیل که کلا چه مقفتل دفتر تنن اوز و طالبانو در دفتر در دروازه مخیط مکتبا و یال چه دنن نشید لی رو سال دفتر مکتب زنگ در آقای چه باید لکور کار بکری اوز لکور کار که او خونه پوهیگم چه دوازیت پتر کلا دوام ملری.
یه وی بلی کار کن که هم مراندی زیاد اکلا
دفتر به من گفته که از خانه کار کنیم. من میفهمم که این مشکل تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه اما ما به تشویش ازی هستم که
دفتر محتوایی لی چلو کور کار وکری نپوهیگم چه دستون زبا تر کل دوام وکری خواندیخ من ایم چه که دفتر مولدن دیلی ری کری یا اونو شکرای چه کار وکرو سر دول با دو کور مصارف چم تو کرو.
دوی براندی زیاده کرا چه د دې سازمان په ټولو فعالیتونو کې د افغان ښځو فعال ګډون او شتون په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې حیاتي او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو په بشري فعالیتونو کې د افغان ښځو د شتون پر اهمیت ټینګار کړی دی. د یونما دفتر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په یوه بیان کې اعلان وکړ چې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه افغان کارکونکو او قراردادیانو د ننوتلو مخه نیولې وه او دا بندیز وروسته د طالبانو چارواکو لخوا په لیکلي او شفاهي ډول په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو ساحوي دفترونو ته وغځول سو. د یونما په ټکو طالبان په کابل، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ملګرو ملتونو تاسیساتو ته د ننوتلو په دروازو کې شتون لري تر څو دا بندیز پلی کړي. یونما زیاته کړې چې د دې جدي ګډوډۍ یا اختلال په غبرګون کې د دفتر او نورو ادارو صندوقونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پروګرامونو او د دوی د اصولي او اړینو کارونو د دوام لپاره د ممکنو انتخابونو د څیړلو لپاره لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د روان کال په مې میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې لسګونو ښځینه کارکوونکو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. د هغه په خبره دې مسلې یونما دې ته اړه کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لن محاله اقدامات وکړي. خو د یونما د معلوماتو مخې طالبانو هغه محل ویلی و چې د دوی ځواکونه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر وړاندې د مرګ واخلو کې ښکیل نه و، او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون مختلفو ادارو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مرستو په رسولو کې مداخله کړې، او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو د ګډون محدودولو سربیره یې پر دوی فشارونه زیات کړي. هغه څه چې طالبانو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي و، طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. یوې جرمنی ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیې لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري، او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چنه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمنی له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده، او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومو بیرته افغانستان ته شړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
موږ به زموږ انتقال به
د اندېخنی په داسې حال کې چې تازه د جرمنی حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په روسي کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمنی یو رسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمنی ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي د اقدام روس له هغه کې چې په پاکستان کې د 600 څخه زیات افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمنی ته د تګ ژمنه شوی افغانستان ته واستول شو. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهراني او چارو او کورنۍ او چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې د تر سو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د 3 اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیات افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهراني او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول چېډل کیږي تر سو ډاټ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی اوچار وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی اوچار وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کیږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د جرمنی پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچیار د ورستۍ شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان میشتې ټولنه وایي په د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کم کې د استوګنې شرایط برابر کړي دي. با په کونړ کې د دې ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې کمپ کې چې مسؤلیت د ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي اداوي رد کړي او ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کیږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسېدو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمونږ همکار مرکه کړې او په سر کې په دغه جوړ شوي کمپ کې زلزله ځپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه کیمپ سه تقریبا په 315 درس کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوی او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه دوی لپاره برابروي او صحی اوبه او صحی خدمات تر اوسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي له کمپلونه او همدارنګه هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تر اوسه ورسره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې به هم تقریبا من غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال سي. البته بعد له تثبیت نه سه هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپلې ده او د هغه ساحه نه ده دغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي سي دغه کس زلزله ځپلې ساحه نه راغله ده او کور او خپلوان په کلا سور کړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیم هم موږ جوړ او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زرخي مي کېږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د غوی لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز یې هلته به ستونزه وي. خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده په سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کولرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سه کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی. اما دلته لاندې سه د ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو مونږ دغه کورنۍ ته یو قسم برخونه توضیح کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغه تنظیم ورته وکړو او د بل اړخ تاسو دی هغه یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چاته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې سو ورځو کې د ټول خیمه د واپاشي کو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چاته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی ان شاء الله ملګرو سره په فکر کړه دی کېدی سي د ټول خیمه موږ د واپاشي کو تر خلک
متضرر نسی. په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و، خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې یې ور ډېرې کړي دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې لکلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمون کوم کورونه او کومه ودانۍ بیا غو انتهایی زیات زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځیدل او دې وخت کې چې سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لک صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو، ځکه چې کومه سرپنا و غم له منځه لاړله او مالی ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وزن ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دیره و. ازادي راډیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي، هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي، ورنه تلی دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي، بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسي، دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپالې مال هم کړه وشکي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیر یو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړي او بشری اړتیا وی ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ لګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 3,500 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت ته باغران د ولسوالۍ د مایګان اوزی سخن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 3 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.